سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غاکه له ازادي رادیو نه اوري په موخه د دې ساعت خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې تمه کیږي سږ کال به په افغانستان کې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته دي شمېر یې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي وو چې په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر 15 میلیونو ته رسېدلی، خو سږ کال به دا شمېر د پام وړ لوړ شي. مخکې له دې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خپل جدي میاشتې په راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې بعد 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو 3.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي، چې د تیر کال په پرتله به 60% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وایي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. نظری دغه څرګندونې پرون سه شنبه ځینو رسنیو ته کړې دي. هغه زیاته کړه چې ډېری د موسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. خو رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ په یو یاداشت کې د حیاتی بشری مرستو لیگل استثنا کړی دي، او دا د ترامپ ادارې لخوا د لګول شوي درې میاشتنی بهرني مرستو په کنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ 13 اونۍ د واک له ترلاسه کولو 3 ساعته وروسته اعلان وکړ چې هیواد به یې بهرنۍ مرستې وځنډوي، او وی ویل چې دا به بیا کتنې ته اړتیا ولري تر څو وګوري چې امریکا تر ټولو لومړی تګلارې سره سمون لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تېره شپه نامعلومه کسانو د خوست د تریزایي او علي شیر ولسوالۍ په ابوخانه کې د یوې کورنۍ 10 تنه وژلې دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویلي چې په پیکا کې د لاس لرلو په تور دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي. ځینو سرچینو یا د پیکا د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندی ویل شوی. په وژل شوی کې دوه خزې، 15 ماشومان او پاتې درې نارینه شامل دي. یو ځای اوسیدونکو ویلي چې وژل شوی کې هغه میرمن هم شامل و چې درې ګونی ماشومان یې په ګېډه وو. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼګونه کې لک تر لګ 15 کسان مړ شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼګونه کې مرګ ژوبله پیښیږي، او له دې مخکې د کومپ میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې وې. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر را روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کې چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان بولي فشار زیات کړی دی، څو د غزې په سبا د 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلندلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوی چې په دې کتنه کې به په دې اړه چې په اسرائیل او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبې په ورځ پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکي د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو کې ګډون وکړي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. زیلنسکي چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پوره په دنده پاتې شي، د پوتین د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. او ټاکل شوی دا چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلاوطن لوبډله سبا د استرالیا د ملبورن په جانکشن اول لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلاوطنۍ وروسته د دې شل اوریزې لوبې لپاره سره راټولېږي. اسوسییټډ پریس د چهارشنبه په ورځ د یوې افغان خزینه کرکټرې فیروزه میری له قوله وویل چې د هغې لوبډله به د سبا په لوبه کې د هغو میلیونونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلو حقونو څخه محرومې شوې دي. خبرونه کې موزا فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د خبرونه کې ورسره واوري چې په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو فعالیت د بندیدو په تړاو کې دی، او د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې په افغانستان کې په ماشومان کې خوارزواکي ډیره شوې ده او یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومان لپاره اندېښنې لري.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو ماشومانو ته، نو رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
دا به هم واورئ چې په خوست کې ناپیژندل شوي وسلوالو د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي.
درې نفر زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلي دي چې د دې کورنۍ جمله دیارلس نفره پکې شهیدان شوي دي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د دې راپورونو تفصیل هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو د فعالیت د بندیدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبره د دغه بنسټونو د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د موضوع په افغانستان کې د بشري وضعیت د بدتر کېدو په اړه هم اندېښنې راپرولې دي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په دې اړه خپلې اندېښنې لري، خو په دې اړه اوس په سټوډیو که را سره د تلیفون په لیک زموږ همکاره فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. هغې سره به د دې موضوع په اړه جزئیات وارو. سلامونه فیروزه جانې، که دغه موضوع په اړه جزئیات موږ سره شریک کړي.
سلامونه. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا د امریکا د مرستو د ځنډولو له امله د 500 مرستندوی موسسو د فعالیت د بندولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سه شنبه په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغو موسسو 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلي نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې دې له سیاسي مسایلو جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته د افغانستان کمزوری اقتصادي ثبات لا ګډوډ شوی، او د افغانیو اثارو د بایو د ټیټېدو په ګډون د طالبانو حکومت هم له مالي ننګونو سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پارله پسې ډول د افغانیو د بایو د کنټرول او ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر هم لیلام کړي دي. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان، بشري کارکوونکي او خلک پرې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالي او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بایو د ثبات ساتل ناشونی وي، او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن سي. فرشته جانې، موږ د ځینو خلکو سره خبرې وکړې، په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې د رحمت الله په نوم یو اوسیدونکي موږ ته وویل چې د ځوند ټول مصارف له همدې مرستو نه تمویلیږي، او که چیرې د مرستې پې بندیږي د وویل چې ځوند به لا ستونزمن سي. دغه راز په کابل کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې مؤسسې مشر وویل چې دوی په 29 ولایتونو کې فعالیت کوي، او دا یې وویل چې که چیرې دغه مرستې بندیږي په افغانستان کې اوسنی وضعیت یا اوسنی اقتصادي وضعیت به لا بدتر سي. بلخوا ځینې اقتصاد پوهان له دې ډلې ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرستو بندیدل په مستقیمه توګه د ډالر پر بایو هم اغیز لري. د ویلې چې کچا هم وس افغانستان د نیم میلیارډ ډالر په اندازه ملي پښتوانه یا ملي ملاتړ لري، خدای وایي چې دغه د مرستې او د دې دوام د افغانستان اوسنی وضعیت ته ډېر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د امریکا د مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو لکه حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپنا او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ځینو معافیتونو خبره کړې ده. په دې وروستیو کې له افغانستان سره د امریکا مرستو د ځنډیدو له امله د افغانستان په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه هم لوړه شوې چې له امله یې خوراکي او ځوان توکي هم قیمته شوي دي. دا مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 8.50 پوله تبادله کیږي. فرشته جانې، باید ووایم دغه د 500 مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډیدو خبره داسې وخت کیږي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړی و چې سږ کال په افغانستان کې 22.9 میلیونه چې دا د افغانستان سم نیمایي نفوس برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلې فرشته جانې،
ډېر مننه فیروزه جانې چې جزئیات مو له موږ سره شریک کور ودان. اوس هم را سره د بشري حقوقو فعال وجمه سیال په خبرونه کې د ټلیفون للی کې را سره وصله پاتې ده. وجمه جانې، خبرونه ته ډېره ښه راغلې. که موږ ته دا وایي چې د دغه مرستو سره سره په افغانستان کې بیا هم لوږه ډېره زیاته و، خلک له بشري ناورین سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، که دغه مرستې بندې شي په افغانستان کې به دغه بشري ناورین کمې خواته لاړ شي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. دا کوم پوښتنه چې تاسو کو، زه به لږ تاسو تاریخچه د دې ورکم چې څنګه په څه حده پورې زموږ افغانان اول مرستې کېدلې. تقریبا د افغانستان 30 میلیون نفوس چې ده، دا مستقیم مرستې د هغوی د این جی اوز په تھرو کېدل. او اوس چې دا بندېږي، د دې مطلب دا ده چې همدا 30 میلیون افغانان سختۍ سره، ناچارو سره، غریبۍ سره، د خوراکي سره، د دوا کمی سره او د شفاخانو بندېدو سره به مخامخ کیږي. او دې کې ډېر زیات اغیزمن به هغه میندې او هغه ماشومان به وي چې هغوی جدي ناروغۍ سره مخامخ دي. زه فکر کوم دا زموږ افغانان ډېر زیات په سختۍ کې دي، خو نور هم دې ته ژوند سختېږي، بالخصوص هغه سیمې چې هلته لکه لارې بندې دي، هلته مکتبونه نشته، هلته کلینیکونه نه وو. همدا انجیوګانې وو چې هلته به دوا به یې رسول او ډوډۍ یا غذا یا فرسټ ایډ به یې رسول، اوس هغه ټول بند شو. دا ډېر یو د فکر ځای ده. او یو بل تاسو ته مهم خبره وکړم چې د افغانانو اقتصاد باندې هم دا اثر لري. څومره چې خارجي انجوګانې وو، هغې کې ډېر زیات افغانان د لوکل په سطح باندې هغوی کارونه کول. مثلا سویډش کمیټي، موږ تاسو پیژنو چې افغانستان کې ډېر زیات خدمت کړی ده او تقریبا 2000 کارمن په 14 ولایتونو کې درلودل. او همدا اوس د 3000 نه د پاسه افغان کارمندان د دوی ټول بیروزګار شوي دي. نو دا 3000 د پاسه مطلب دا دی چې 3000 خاندان، 3000 فامیلونه هم دا اوس مستقیم تاثیر لاندې دي.
میرمن سیال، دا راته وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د پاره بهرني موسسو د پاره ځینې وخت امریکایي چارواکي دا هم وایي د راپورونو پر بنسټ چې دغه مرستې په افغانستان کې په سمه توګه نه کارول کیږي، او یا هم پر رسولو کې بې نظمي ډېره زیاته ده، او یا هم د طالبانو په نافه کارول کیږي. تاسو څه فکر کوئ د دغه مرستو د درولو د پاره یو دلیل همدا هم کېدای شي، او که نور دلایل هم شته؟
خو کېدای شي چې دا یو ډېر غټ دلیل کېدای شي، ولې چې طالبان کله چې په شروع کې ټول هغه انجیوګانې مصروف وو او ډېر زیات کومکونه هم راغی افغانستان ته مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، خو طالبان هلته سخت کنټرول درلودل. سخت کنټرول مطلب دا چې ما خپله اورېدلی دي، زما بعض ملګري یا داسې چې پېژنم هلته کار کوو، نو طالبان به مستقیم د هغوی د کار مرکز ته به راتلل او دا امر به یې کول چې تاسو به دې ځای ته به نه ځئ، دا ځای ته به ځئ. یعنی د هغوی روزمره کار پلان کې به دخالت کول او کوم مرستې یا کومک چې راتلل هغې کې خپل حصه غوښتل، یا هغه د پیسو په شکل یا د هغه د موادو په شکل کې. کې به چې دا هم یو غټ تاثیر ده. دوهم ټول نغټ تاثیر ده چې طالبان د انجوګانو باندې فشار چراوي دای باندې کدا یو سیاسي اړخ هم لري. د دې په ذریعه دوی غواړي چې خپل هغه پیژندنو لارې صفا کی ځانته، او د دې بندیز یو غټ نتیجه دا هم ده چې خارجي څومره چې ارګانونه دي هغوی ولې چې ډیپلوماسي او پالیټکس نه لري غواړي کار وکړي، او کله چې دوی باندې د ډیپلوماسي یا پالیټکس د لارې فشار راځي نو دوی هغه خپل کار په سم توګه مخکې نسي وړای. دا یو وجه کیږي چې هغوی خپل کارونه ته یا بندیز ورکوي یا یو په بل لار غواړي چې دوی ته شکل ورکړي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
مننه. کپلان ټکو کې په وروستۍ شیبه کې دام راته وایي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې که دغه بشري مرستې ودرول شي او بشري ناورین مخ په زیاتېدو هم د اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، څنګه کولای شي نړیواله ټولنه په دغه برخه کې مرستې وکړي، او یا باید څه وشي چې افغانستان له دغه وضعیت نه راووزي؟
زه فکر کوم ټول نه زیات مهم دا چې څنګه طالبان دا فعلی وضع یو سیاسي شکل ورته ورکړی، یعنی بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي، نو همدغه چې نړیوال باید د یو ډیپلوماټیک لارې نه دوی سره باید خبرې وکړي، دوی باندې باید بندیزونه، سفري بندیزونه یا اقتصادي بندیزونه ولګي. که په یو لاس کې امریکا دوی ته په بکسونو کې پیسې لیږي او په بل لاس کې دا غواړي چې هغوی د دې خبرې ومني، خو دا خو نه کیږي. یعنی سخت اقدامات پکار ده، او دې سره سره څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشنز یا ان جی اوز دي لکه یو ان سونه ایجنسیز چې دي، هغوی باید په دې کې ډېر زیات اقدام کولای شي چې په خبرو راشي، او دا نور وړه یا سیمه ان جی اوز چې دي هغوی د هغوی چاپر لاندې کار خپل مخ ته وي.
ډېره زیاته مننه. وجمه سیاله د بشري حقوقو فعال را سره په خبرونه کې میلمه و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزوا کما شومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزوا کما شومانو شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. په دې اړه په یو بیان کې او چا ویلي دي چې په خوارزوا کې د اخته ماشومانو د درملنې لپاره نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه باید وشي. په همدې حال کې افغانستان کې هم یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره سخت په اندېښنه کې دي. په دې اړه د کرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمر خوارزوا کم ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیون ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزوا کم ماشومان شمیر 3 میلیون وو. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې، او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځنی روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي راډیو ته وویل:
زما زوی امزا چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی، او دا یو څو خوړاندې چې دغه اسهال شو او هغه وروسته به خوارزواکۍ طرف ته لاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته نو رقم نو تیاریږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرعالم چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل:
ما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی. تاسو خونه تر دې وړاندې ځینې کلینیکونه کې موږ دا ماشوم یوړو او د ته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي، او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی چې د سولې له خبرو تیښتي. په دې اړه جزئیات به حسین احمد زی راکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې او هغه یې په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28مه ناوخته د روسیې یو دولتي تلویزیون ته وویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلې ویلي زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د مې په 6مه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی وه چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه ترسره شوې وای، خو وځنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له امله د غیبات تل هم د پوځي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون له مخې باید د نوي دولت د مشر تر ټاکل کېدو پورې خپلې دندې ترسره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خنډ دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ویلي چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري، له پیاوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکي د جنوري په 6مه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې اترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واک له ترلاسه کولو رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
د خوست په د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو د وی کورنۍ لستنه وجلې دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د سه شنبه په شپه شوې ده. په وجل شوی کې یو امیندواره مور هم شامل ده چې درې ګونې ماشومان په نسو. خوست ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز او چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده او ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه دوی تر اوسه دوه شکمن تنه نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی باورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس غړي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي وزلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د سه شنبه په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیژند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلي، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې ترې روانې کړې دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دې پیښه کې د دې کورنۍ د لسو غړو وزل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان شوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ ولسوالی اوسیدون کی او ددی کورنۍ یو خپلوان چې نه یو غختل پراپور کی نوم خپور سی. ازادي رادیو ته موبایل
د کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلاشینکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفرې زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسېدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسېدلي دي چې د دې کورنۍ جمله ډیر لس نفره پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یوه امیندواره مېرمن هم وژل شوې چې درې ګونی ماشومان یې په ناس وو، او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي یو شمېر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
درې غړي بیرون دي، یو په رفا کې وو، دوا کسان په دوبۍ کې وو، خاو ته نه دي سپارل شوي. اوس پر دولت شپې اسخه ته دولت رسیدګي کړی دو دولت ټوله چې کوم ځای کې څه شوي دو دا صحای کنټرول نن ته نیولې دو هیڅوک نشي کولای چې هغه ځای ته ورشي. خو دولت راغلی د شپې د امبولانسو کې انتقال کړی دی مرکز ته، اوس د اوس راوړل.
که څه هم په خپله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولي خبر پانه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کېدو خبره کړې ده. خبر پانه کې د دې وزنو لامل شخصي دښمنۍ بلل سوې ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په دریمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږکال چینایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت وان عبدالمتین قانی تېر کال ویلي وو چې یوازې د 1402 سیګدیس کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوي پیغامونه دي چې ازادي رادیو په واتس اپ کې مو را لېږلي وو، دا واوري برته هم را ګرځو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پرېږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بینه ولاړ د موږ د څلورو میاستو ماشات پاته سو عمل ثور جوزا سرطان، نو بیا سخ کالم لږ دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ دا ماشونه در کوو تاسې استقاکونه راوړئ. بیا چې کله استقاکونه ورړو یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې بېرته رالو. بیا یې ویل طرزالعمل بدل سوی ده، بېرته یې سم را جوړ کړي د حاضري ضوابط هم بېرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ورولې دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي ام کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه ژنګله په ورځ کې سړی نسوالی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو د 50 میلیونه ډالر لیلام کړله، افغانۍ بیرته سمه سوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي، نو دا دې به تر څو پورې د ډالر لیلاموي؟ ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي، دا خو افغانۍ خرابه شوې، ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمه نیمایی که د